السلام علیکم د څلور بجو د خبرونه تشرغ لاس نن جمعه ده د سلواغي د 22 د فبراير میاشتې 11 پایل په لندو خبرونو کو افغانستان کې د یو بهرنی خبريال د تشتول کېدو یا احتمالي نیول کېدو راپورونه ورکول سوي دي یو سرچینې ازادي رادیو ته د دې لویدیز خبريال نادرکه کېدل تایید کړی دي په فراه ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې د کابل د طبي پوهنتون د استاد ډاکټر فواد پیرزاده د تښتولو په تړاو یې درې تنه نیولې دي. ډاکټر پیرزاده تېر اونۍ د کابل په شیرشاه مینه یا کارته چهار کې یرغمل سو. د نوموړي د حال په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. د بادغیس د مرکز قلعه نو د جامع جومات په دروازه کې یوې چاودنې یو کس وژلی او اته نور ټپیان کړي دي. د بادغیس د ولی ویان مولوی باز محمد سروری ازادي راډیو ته ویلي چې پېښ نن د جمعې تر لمانځه وروسته وسوه. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کابل امنیه قمانداني وایي کابل کې د یوې کارخانې د مسؤول د وژنې په اړه څېړنې کوي. د قمانداني نن په یو لنډ بیان کې ویلي پرون د کابل په شپږمه حوزه کې د خیاطۍ یوې کارخانې ته څلور وسلول ورغلي او د دې کارخانې مسؤول یې په ډزو وژلی دی. د پېښې د انګېزې په اړه څه نه دي ویل سوي. په داس سال کې چې د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر په سیمه کې کړکیچ زیات دی نن تمه کېږي چې ډیپلوماتیک فعالیتونه دوام وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او حکومت یې روسیې ته د خپلو اقداماتو په خاطر د خبرداري ورکولو لپاره د لویدیز د رول د رهبري کولو هڅه کوي او په عین حال کې د ترینګلتیا کمولو لټه کوي. او د روسیې په لرې ختیځ کاموچاتکا ټاپو وزمه کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې دوه پیلوټان مړه سوي. د دې سیمې د استراري چارو وزارت نن ویلي چې دغه شخصي الوتکه تېره شپه کوریا کې کلي ته نږدې نسکوره سوې. دغه وزارت ویلي د الوتکې د نسکورېدو له کبله د لګېدلې اور د مړه کولو لپاره اور وژونکو او ژغورندویو ډلو د څو ساعتونو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړ. د دې ترڅنګ د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي کای له افغانستان خپل ځواکونه نه وایي استلی اوږدې جګړې ته به دوام ورکولای.
نو اتو لپاره خو وخت نه و حکومت نه وایي ورته موږ اړ وو چې ډېر نو ستیر مو بیا ته ورسانه کړوي.
په سیبیس کې له نړیوالو مؤسسو سره د طالبانو د پلاوي په خبرو کې ځینې موافقې سوي دي.
په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیا او زده کړو د مهیا کولو او ساتنې په شمول مهم مسایل شامل دي.
له ایران څخه نیمروز ته ستنه کړی سوي افغانان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړېږي. په غزنی کې یو اربیا د پوهنتون یو استاد او د غزنی پوهنتون د شریعتو پوهنځي رئیس وژل سوی. په خوست او پکتیکا کې قاضیانو او د محاکمو کارکوونکو ته سپارښتنه سوی چې له خلکو سره ښه چلند وکړي.
امید ده چې دغه ملګری به هیواد د خلکو لپاره د خدمت مصدر وګرځي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونه کې د نور مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه درا پورونو برخه تورزو. په افغانستان کې د یو بهرنی خبريال د تشتول کېدو یا احتمالي نیول کېدو راپورونه ورکول سوي دي. یوې سرچینې ازادي رادیو ته د دې غربي خبريال نادرکه کېدل تایید کړل. ازادي رادیو دا مهال د دې خبريال د خوندیتوب په خاطر د نوموړي د نوم له اخیستو ډډه کوي. ځینې افغان خبريالان چې ادعا کوي په دې اړه معلومات لري وایي چې دا خبريال له څو نورو بهرنیو وګړو سره یو ځای کابل کې نادرکه سوی دی. تر اوسه پورې طالبانو د دې لویدیز خبريال او ورسره د نورو بهرنیو وګړو د نادرکه کېدو یا تشتول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د خپلو پوځي چارواکو هغه راپور ردوي چې ګواکې دی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال د وضعیت په درکولو کې پاتې راغلی. جو بایدن له ان بی سي ټلویزیون سره په خپله تازه مرکه کې یو ور بیا د افغانستان په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړه او زیاته کړه که داسې نه وای کړي اړ وو چې اوږدې جګړې ته یې دوام ورکولی. نور حال د پیروزی عزیزي په راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هغه راپورونه رادوي چې له امله یې پرنیو کې دي چې له افغانستانه یې د خپلو ځواکونو پر ایستلو سره د وضعیت په درکولو کې پاتې راغلی. بایدن تازه تېره شپه ناوخته ان بی سي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ټینګار وکړ.
د وټو لپاره خو وخت نه و حکومت نه وای وتلای موږ اړ وو چې ډیر نور سرتیری مو بیرته ورسانه کړی وای. دا یوازې 2000 یا 3000 زنه نه بلکې موږ مجبور شو باید د سرتیرو د پام وړ شمیر زیات کړو او موږ بیرته دې ته وګورو. موږ بیرته دې وګ دې چې تر آسان شو.
بایدن روسته له هغه د څرګندونې وکړې چې د تیرې دوشنبه په ورځ واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور خپور کړ چې پکې امریکایي پوځیانو د بایدن پر ادارې له افغانستان نه د خپل ځواکونو پر چټک اخیستلو نیوکې کړې دي. په دې راپور کې د امریکا د سپینې ماڼۍ او بهرنیو چارو وزارت پر چارواکو نیوکې شوي دي چې د ځواکونو د ایستلو پر مهال د طالبانو پرمختګ او د افغانستان د جمهوري حکومت سقوط ته متوجه نه و. هغه څه چې طالبان د امریکا ماتې او خپل د جګړې ګټل بولي. واشنگتن پوسټ د پینټاګون پوځي چارواکو د راپور په حواله لیکلي چې دغه امریکایي پوځي چارواکو دا راپور 2000 مخونه لري او د بایډن د پریکړې په اړه د اختلافاتو ترڅنګ پکې د تخلیه پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د ابي گیټ په نوم دروازه کې د چاودنې په اړه جزئیاتو ته اشاره شوې. دا څوم ځل دی چې بایډن او د اداري مسولینو له افغانستان د وتلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کوي چې ډیری امریکایي وګړي ورسره هم نظر دي. خو د یو شمېر افغانانو په ګډون د نړیوال ټولنې ځینې هیوادونه او چارواکي د امریکا د پریکړه ناسنجشه او په یو دمي توګه د طالبانو په صلاحیت کې واک ورکول بولي. امریکا د تیر 2020 کال په نیمایي کې له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه چې د 2021 کال د اگست میاشتې تر اخره له دغه هیواد په بشپړه توګه ووتله.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د خپل پوځي چارواکو هغه راپور دوي چې ګواه کیدی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال د وضعیت په درکولو کې پاتې راغلی. جو بایدن له ان بی سی ټلویزیون سره په خپل تازه مرکه کې ویلي کې دا سې نه وای کړی اړ و چې اوږدې جګړې ته دوام ورکولی. د افغانستان له متقاعد جنرال دولت وزیري څخه مې شبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د امریکا ولسمشر دا نه مني چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو په وتلو سره یې کومه تېروتنې کړې وي. ستاسو نظر څه دی؟
په دې شکل چې امریکایان د افغانستان نه ووتل دا د امریکایانو لپاره د شرم خبره ده. ټولې نړۍ ولیدل چې د دوی قوتونه د دوی الوتکو په څه ډول د افغانستان څخه خپل عسکر وویستل. دوی کولی شوه چې د دوهې د تړون په لابلا کې په ډېر ورو په ډېر اسانه په ډېر ښه شکل د افغانستان څخه خپل قوتونه وباسي. دوی په ډېر منډه ډېر په جلا او ډېر په بد حالت کې خپل قوتونه وویستل. دا چې جو بایدن دا خبره نه مني دا د ده کار دی، مګر په دې شکل باید دوی قوتونه د افغانستان څخه وتلی نه وي.
ځینې نورو رسنیو په امریکا کې ځینو څېړنیزو بنسټونو له افغانستان نه ناببره د ځواکونو پر ایستلو انتقادونه کړي دي. ستاسو نظر څه دی چې بالاخره امریکایي او د ناټو ځواکونه له افغانستانه وتل دا پروسه باید څه ډول وای؟
نړیوال په حق دی چې په د امریکا په متحده ایالاتو یا په بهرنیو هیوادونو باندې انتقاد کوي چې د افغانستان څخه خپل قوتونه په ناببره توګه وویستل. دوی باید د یو منظم پلان له مخې خپل قوتونه ویستلی وي. دوی د افغانستان حالاتو ته سمه ونه کتل او خپلو قوتونو په ویستلو باندې پیل وکړ. دوی خو تړون کړی وو د طالبانو سره په دوحه کې. دې ته اړتیا نه وه چې دوی په ډېر عجله او په ډېر منډو باندې او په ډېر ډار کې او په ډېر ویره کې دوی خپل قوتونه د افغانستان څخه ویستل. نړیوال حق لري چې په دوی باندې انتقاد وکړي. ټوله نړۍ شل کاله دلته مصروفه وساتله او بیا یې په خپل سر باندې بېدین د دې نه چې وضع تحلیل کړي خپل قوتونه د افغانستان څخه وویستل.
اوس یو راپور دا دی چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جنګیالیو شمیر نږدې دوه برابره زیات شوی چې پخوا 2200 او اوس تازه راپور وایي چې د دوی شمیر 4000 ته نږدې شوی دی. دا څومره د اندېښنې وړ موضوع ده ستاسو په نظر؟
نو د داعش په رابطه زه ویلی شم چې داعش په افغانستان کې خو ډېر ټکول شوی دی او د افغانستان خلک دې ته اړتیا نه لري او حاضر نه دي چې داعش سره همکاري وکړي. دا د امریکا د متحده ایالاتو پروپاګند دی او فکر کوم چې په دې باندې په طالبانو باندې غواړي چې یو فشار وچی چې هغه دی داعش دی او القاعده ده. زه فکر نه کوم چې په طالبانو په وجود کې طالبانو په حضور کې داعش په افغانستان کې پرمختګ وکړي او یا قوي شي او یا غښتلی شي. د داعش لپاره په افغانستان کې ځای نشته دی. موږ ولیدل چې په ننګرهار کې څو ځل د داعش دوه درې ډلې تسلیم شوې طالبانو ته. اوس په افغانستان کې داسې ځای نشته دی چې داعش هلته پټ شي یا القاعده هلته پټ شي. زما په عقیده باندې اوس په افغانستان کې که چیرې نړیواله ټولنه اقتصادي مرستې وکړي د افغانستان سره په افغانستان کې حالات ښه شوي دي. داعش لپاره کوم ځای نشته دی. داعش نشي کولی چې په افغانستان کې ځای ونیسي. او بیا دویمه خبره د داعش په رابطه دا ده چې داعش ځای په پاکستان کې دی، د القاعدې ځای په پاکستان کې دی. دوی کولی شي چې هلته په پاکستان کې داعش وټکوي، له منځه یې ویسي. افغانستان ته د داعش راتګ هیڅ لاره نشته. د کومې لارې افغانستان ته راځي؟ یوازې پاکستان دی او پاکستان چې اجازه ورنه کړي داعش افغانستان ته راتللی نشي.
د افغانستان متقاعد جنرال دولت وزیري و چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر پر تازه څرګندونو خپل نظر شریکاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پرا ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې د کابل د طبي پوهنتون د استاد ډاکټر فواد پیرزاده د تښتولو په تړاو یې درې تنه نیولي دي. دې سرچینې چې له رسنیو سره د اجازې نه درلودو له کبله نه غوښتل نومې یاد سي، ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې ځواکونو دغه درې تنه تېره شپه په پراشار کې نیولي دي. ډاکټر پیرزاده تېره اونۍ د کابل په شیرشاه مینه کې یرغمل کړی. سودو نوموړي د حال په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي سوي. د جنیوا کال په نوم په سویس کې له نړیوالو موسسو سره د طالبانو د پلاوي په خبرو کې یو موافقه سوې ده. له نړیوالو موسسو سره د طالبانو د پلاوي خبرې چې د دوشنبه پر ورځ په سویس کې پیل سوي نن پای ته رسیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
جنیوا کال پر خپل ټویټر باندې ښلي چې په دې خوشاله دی چې په جنیوا کې له خپل ټیم سره د طالبانو د لوري کچې له خبرو وروسته بشر دوستانه اعلامیه تصویب وي. په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیا او زده کړو د مهیا کولو او ساتنې په شمول مهم مسائل شامل دي. د سویس غیر حکومتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي د سه شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل له دوشنبه څخه ترجمه پوری د تړلیو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یو کانفرنس کوربه توپ کوي چې هدف یې د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشری مرستو رسولو د بهیر چټکول دي. د دې بنسټ په خبره د طالبانو د حکومت پلاوی د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ سویس ته تللی دی چې د دوی د دفاع، کورنیو چارو او عدلي وزارت استازي هم په کې غړیتوب لري. طالب پلاوی په جنیوا کې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر تیدروس اتهانوم په شمول د یو شمېر نړیوالو موسسو له استازو سره د بشري مرستو په اړه خبرې کړې دي. په عین وخت کې یو شمېر افغان ښځو په جنیوا کې د هغه هوټل مخې ته چې د طالبانو استازي پکې استوګندي مظاهره وکړه. مظاهره چې ښځو په کابل کې د بې درکه شګو ښځو د خلاصون غوښتنه وکړه. په وروستیو کې په کابل کې څلور فعال ښځې بې درکه شوې دي، په داسې حال کې چې د هغو ځینې خپلوان وایي دا ښځې طالبانو نیولې. طالبان دا خبره ردوي.
د خبرونه درا پورونو لړی ته دوام ورکوه. په غزنی کې وربیا د پانتونی استاد او د غزنی پانتون د شریعتو پانزی رئیس وجل سوی دی. په دې ولایت کې تر دې مخکې هم د یو شخصي پانتون رئیس وجل سوی وو. نور حال په دې راپور کې.
په غزنی کې د پوهنتونی استاد او دغه پوهنتون د شریعتو پوهنځي رئیس وژل سوی. استاد سید آصف هاشمی تقریبا درې میاشتې وړاندې په غزنی ښار کې له خپل کور نه څرګند کسانو تښتولی وو او پرون جمعه د سلواغې میاشتې یوویشتمه نیټه یې مړی وموندل سو. د غزنی ولایت له مقام څخه په خپره سوې خبرپاڼه کې ویل سوي دي چې سید آصف هاشمی د ناڅرګند کسانو لخوا په شهادت رسیدلی او نن یې مړی موندل سوی دی. خبرپاڼه زیاتوي د ولایت رهبري شپه او ورځ هڅه وکړه چې د کشفي او استخباراتي ارګانونو په مټ د نوموړي د ځای ځایګي او د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه او ژوندې وژغوري، خو بریالي نسو. خبر پانه زیاتوی د غزنی ولایت مقام امنیتي او استخباراتي ارګانونو ته دند سپارل چې د استاد هاشمی قاتلان زر تر زر پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. پوهنیار هاشمی د شریعتو د پانځي ترڅنګ د غزنی پوهنتون په نورو پانځیو د همدی ولایت په خصوصي پوهنتونونو او نورو علمی مرکزونو کې تدریس کاوه چې سونه محصلین او شاګردان درلودل. استاد هاشمی په اسلامي علومو او فقه کې ماستری درلوده او درې علمی کتابونه هم چاپ کړي وو. د استاد سید آصف هاشمی کورنۍ په دیاړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 14مه نیټه په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون د رئیس ډاکټر میراج وقار مړی هم له څلورو اونیو تر ایتم کېدو وروسته وموندل سو.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او پنځلس دقیقې دي. له ایران څخه نیمروز ته زرګونو بیرته استول سوي افغانان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د نړیوالو موسسو په مرسته محدود شمیر راستنیدونکو ته مرسته ورکولی سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په نیمروز کې ځایي طالب چارواکي وایي هر ورځ ایران له خپلې خاورې نږدې 3000 افغان کډوال نیمروز ولایت ته ستنوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال راپور سره سم یو شمېر افغان پناهغوښتونکي چې تازه نیمروز ولایت ته راشلل شوي وایي چې ایراني ځواکونو ربړولې دي.
ما مهاجر بلیم از ایران وخت کې
دا 22 کلن ځوان احمد رشاد نومیږي چې کابو 15 میاشتې پخوا د کار لپاره ایران ته قاچاق تللی و. د چې د فرا اوسیدونکو دی د هغو کړاوونو کیسه کوي چې په ایران کې لیدلې دي. دی وایي موږ په ایران کې مهاجر و چې له پولی راوشړلو په کم کې ډیر ظلم راسره کوو وهلو یې. د احمد رشاد تر څنګ شپږویشت کلن منصور هم په وروستیو ورځو کې له ایرانه نیمروز ته شړل شوی دی. د حمله افغان کډوالو سره د ایراني ځواکونو د بد سلوک یادونه وکړه. منصور وایي چې اوس یې اقتصادي وضعیت خورا خراب دی او د طالبانو له حکومت غواړي چې ځوانانو ته په خپل هیواد کې د کار شرایط برابر کړي. راپورونه وایي چې د تیر کال د اگست له نیمایي راوروسته چې طالبان واک ته رسیدلی دي ایران له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. په نیمروز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت وایي له هغو کسانو سره به مرسته وکړي چې له ایرانه راشړل شوي دي.
تقریبا د 2000 تر 3000 په دې وسط کې ورسره مرسته کوو.
د همدار اصول چې د ورځې 3000 تنه له ایران راشړل کیږي یا په خپل خوښ راځي او دوی د خیریه مؤسسو په همکاري له 300 تر 400 تنو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د ورستیو شمیرو پر اساس اوس په ایران کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال اوسي چې د هغو له منځه 15 لکه شپږ اتیا زره قانوني ویزې لري، 700 اتیا زره راجستر شوي کډوال دي او څه باندې 2 میلیونه نور بی اسناد دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې په خوست کې د غرز د پکتیکا ولایتونو د قاضیانو او د محکمو کارکونکو د پاره سپارښتنه شوې ده چې خلکو سره ښه چلند وکړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدل سي. خوست یو نړیواله مسأله څېړو. په داسل کې چې د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر پسیمه کې کړکېچ زیات شوی، نن تمه کېږي چې ډیپلوماتیک فعالیتونه به دوام وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او حکومت یې روسیې ته د خپلو اقداماتو په خاطر د خبرداري ورکولو لپاره د لویدیز د رول د رهبري کولو هڅه کوي او په عین حال کې د ترینګلتیا کمولو لټه کوي. د بریتانیا صدر اعظم ښاغلی جانسن پرون په بروکسل کې ویلي و چې که جګړه ونشلي ناورین به پیښ شي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې لخپلو اتباعو غوښتي چې د اوکراین خلاف د روسیې د پوځي ګواښونو زیاتېدو ته په پام له دې هېواد سمدستي ووځي. تر دې مخکې د امریکا حکومت په اوکراین کې له امریکایانو غوښتي و چې له دې هېواده پر وتلو غور وکوي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په تازه خبر پاڼه کې چې د پنځشنبه په ورځ خبره کړه له امریکایي وګړو دا هم غوښتي چې اوکراین ته سفر ونه کړي او هغوی چې په اوکراین کې پاتې کیږي له ډېر احتیاطه دې کار واخلي. د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د کړکېچ د کمولو په هدف د ډیپلوماتیکو هڅو په دوام کې تمه کیږي چې د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس نن مسکو ته لاړ شي. شاغلی والیس یو ورځ وړاندې ټایمز راډیو ته ویلي و چې لویدیز متحدان هڅه کوي چې د هیوادونو که د ناټو غړي وي یا نه وي د حقونو ساتنه وکړي. د بریتانیا حکومت هڅه کوي چې د کړکېچ د کمولو لپاره د لویدیځوالو د هلو ځلو او روسیې ته د خبرداري ورکولو په برخه کې د مشرتابه رول ولوبوي. اوکراین د ناټو غړی نه دی خو له لویدیځ سره همغاړی دی. لبلی خوا رومانیایی رسنی وای چې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ به نن دغه هیواد له ولسمشر سره وبیني او بیا به په رومانیا کې د یوې پوځي اډې لیدو ته لاړ شي. په همدې حال کې روسیې د اوکراین په پولو کې له خپل متحد بلاروس سره ستري پوځي مانورې پیل کړې دي.
لیسمت څاروان مو د اوکرين پر وضعیت راپور واورید. لس دقیقې وروسته لندو خبرونو سره راځم، اوس له نورو همکارانو سره وسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخه تمو زه حسیبه ټکپاله هر کله کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي پاکستان ته د کندهار، کوټي او جلال آباد او پیښور پر لارو د مسافر وړونکو بسونو فعالیتونه پیلوي. د دغو دوه لارو مسافرین د یاد وزارت د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت پریکړه کړې چې زربه د کندهار، کوټي او جلال آباد پیښور ترمنځ لوی لارو کې د مسافرینو د انتقال لپاره د بسونو فعالیت پیل کړي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی په دې اړه د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه ترانسپورتي شرکتونه چې د 500 ستاندرد ډول بس وسایتو اجازه ولري په دې یادو دوه مسیرونو کې غواړي چې فعالیت وکړي. تر اترونکې چهارشنبه ورځې پورې دي خپل غوښتنلیکونه د کابل د ترانسپورت تنظیم ریاست ته وسپاري.
ښاغلی احمدی وایي یوازې هغه ترانسپورتي شرکتونه دا فعالیت کولای سي چې په شرایطو برابر او د فعالیت جوازونو وخت یې نه وي تیر سوی. خو د طالبانو د ترانسپورت وزارت د چارواکو د دغې پریکړې په اړه د دې لارو مسافرین بیلابیل نظرونه لري. د جلال آباد پیښور لارې مسافر صحت سمسور وایي د بسونو فعالیتونه به په ډېر لارو کې د زیاتو ترافیکي پیښو او مرګزو مخه ونیسي.
که دغه سیستم چیرته فعال شي ډیر سهولت به رامنځته شي، ځکه یو به هلته هغه رش کم شي او له بلې خوا به نور سهولتونه هم رامنځته شي. مثلا مسافرینو ته به ستونزې نه وي، تګ راتګ به ډایرک وي.
د دې لارې بل مسافر ورداد سمون بیا وایي دا بسونه ځکه نسي کولای چې د ټولو خلکو ستونزې حل کړي چې د زیاتو مسافرینو د انتقال ظرفیت نه لري. خو په خبره یې کې یوازې د ناروغانو انتقال ته ځانګړې سیخه پایله به ورکړي. بلخوا د کندهار ولایت اوسیدونکی عثمان برکت وایي د نورو اسانتیاو ترڅنګ دا به په دې لارو کې د سوداګرو او کاروباري خلکو لپاره هم منظم سیستم برابر کړي.
دا یو ښه فرصت دی، هم د کاروبار په برخه کې، هم د مریضانو د داوی لپاره، او هم د نورو اړتیاو د رفقول لپاره. هغه هیوادوال چې پاکستان ته مراجعه کوي د بسونو دغه سیستم رامنځته کول دا ښه زیری دی.
دا پریکړه داسې مهال سوي چې له زیاتې مودې راهیسې په دغو لارو شخصي لوی او واړه موټران فعالیت کوي چې هم ګڼه ګوڼه یې زیاته کړې او هم د بې مسؤلیته موټر چلونې له امله ترافیکي پیښې ډېرې کیږي. مسافر وایي که چیرې د بسونو له لارې د مسافرینو انتقال پیل سي، کرایه به هم پرې راکمې سي.
د کندوز یو شمیر کروندګر وایي سږ کال په دې ولایت کې ژمني حاصلات زیات شوي دي. دوی وایي سبب یې دا دی چې په کروندو او باغونو کې جګړه درېدلې او دوی پکې د کار کولو فرصت موندلی دی. په راپور کې له یو شمیر کروندګرو سره خبرې شوې چې په تیرو څو میاشتو کې خپلې شاړې ځمکې آبادې کړې دي.
په کندوز ولایت کې یو شمیر کروندګر وایي چې ساش کال په دغه ولایت کې د ګازرو په شمول ژمني حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د الچین سیمه چې د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندوز شیرخان بندر لوی لاره هم پر همدې سیمې تیره شوې، یو مهال د سختو جګړو شاهد وه او کروندګرو په خپلو کروندو او باغونو کې کار نه شو کولی. خو اوس کروندګر وایي د جګړو پای ته رسېدو دوی ته دا فرصت ورکړی چې خپلې شاړې ځمکې آبادې کړي او ترې ښه حاصلات ترلاسه کړي. د دغې سیمې یو کروندګر جمعه خان چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي
نه امسال بس خدا خوب است، بیخی زردکه امسال خوب است، آوارز ما آوارز نداره، حاصلات خوب است، نسا یک جوری زردکه.
سشکار ده گازارو حاصلات شدی، زکه و بپری مانوی او ترسنگی وزیاد خم شوو، لیو جوری زمکی ده پینزوی زر افغانویو پا ارزشت حاصل تر لسکوو، ده گازارو پسل چی خلاصی، بیادل ترومیان، بامیا، تور بانجان، مرچک، بادرنگ او داس نور سبزیجات کرو.
د الچین سیمې یو بل کروندګر عزیز الله عادل چې 13 کاله عمر لري بیلچای په لاس د لاګیا د خپلې کروند کې کار کوي، د سبزیجاتو له حاصلاتو خوښ دی خو په بازار کې د کیمیاوي سرې د بیې له لوړوالي شکایت کوي.
نورور جان اوس تر پخوانه ډېر ښه دی، مخکې به دلته جنګونه و، اوس چې دی اوس کښتونه ډېر ښایسته کښتونه روان دي، بس اوس تر پخوانه ډېر ښایسته کښتونه دي. خو دا دی چې مس او مهم کوټونه دي، کوټ اوس نشته، کوټونه ډېر ګران دي چې اوس یې موږ مال ته ورکړو، کښتونه هم سم دي انشاءالله.
د سړک پر غاړو لسګونو بزګرانو خپل حاصلات ایښي او له دې ځایه سوداګر له کروندګرو څخه ګازرې، شلغم او نور سبزیجات پیري او د هیواد نورو ولایتونو ته انتقالوي. 25 کلن عبدالرحیم په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
امسال خوب است حاصلات زردک. جارا میبره کابل دیگه نه فهم دیگه اوس نشه دیگه خود تجارا می
سک کال د گازرو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتواله راغله او رنگ هم خده د الچین سیمه کې زیات شمیر کروندګر سبزیجات کری دلته سوداګر راضی لموک څخه گازری او نور سبزیجات اخلي کابل تخار بدخشان بغلان او نور ولایتونو ته وړي
د نموړي سیمې یو بل کروندګر نصر الله وایي سږ کال یې په تجربه ځمکه کې کاهو کرم گازرې او شلغم کرلی وو او له هر جریب ځمکې څخه یې له 15,000 افغانیو نیولې تر 10,000 افغانیو پورې عواید ترلاسه کړی دی.
والا نو د زرده کاروبار په دې سږ کال کې ډېر خوندور دی. هغه تیره پرتله جنګ ډېر و. تیره کال څخه د سږ کال کاروبار ډېر ښه دی. د زردکو کاروبار زردک بوجی اخلو په شپېته او خرڅوي په 15 شپېته اویا.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له حاصل خیزه ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د کرنې ادارې او یو شمیر همکارو ادارو لخوا د کمو ځمکو لرونکو بزګرانو ته شنې خونې جوړې شوي او له دې خونو په کال کې 4 فصله د هر ډول ترکاروی حاصل ترلاسه کوي او له همدې درکه د خپل د ژوند چارې پر مخ وړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزلته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
استاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
السلام علیکم، حیات الله جنتی ما د غزنی ولایت څخه. لومړی کې د ازادي راډیو کارکونکو اړیدونکو ته سلامونه کوم. ورسته له سلام نه لکه څنګه چې تاسو خبر یاستي خنرخونه لا هم پورته روان دي یا پر همغه په خاني حالت باندې دي. نو موږ د حکومت چارواکو سره د ازادي راډیو لاره د حکومت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې نرخونه راکته کې ډالر که هر څومره راکته شي موږ به څه کړو. نرخونه اوس مثال موږ به 1513 بوشکه غوړي په 2800 افغانۍ اخلو. همداراز سربیره پر دو باندې یوه 50 کیلویی بوجۍ اوړه په 2400 افغانۍ اخلو. که چېرته نرخونه راکته نه شي موږ له ګڼو ستونزو سره لاس ګرېوان یو. لا به نور هم لږ ستونزو سره لاس ګرېوان شو. مننه له ازادي راډیو.
السلام علیکم، زه تورګل کوچای خبرې کوم د خوست ولایت ببرک تانی شباس خان سیمه څخه. نو هیله مې دا ده د ازادي راډیو کارکونکو نه هیله لرم چې دایما اواز ورسی. د افغانستان ته ډیر مرسته راغلی په میلیاردو ډالرو خبره کېدله او نور خوراکي توکي غیر خوراکي توکي چاته ولاکه رسېدلی دي. عوام پیسې خواسي ورکه سولې خلک ورغلي و بل ورځ د چرګوټي کاډیمۍ ته ورغلي و ولا چې د سیوخې په 1400 کسانو کې به 1500 کسانو ته علاوه ورکړي. نو هغه د سیوخې چې ډیر کم شای واسه پازابول دي خدای دې وکړي دا د بشر حق ده. نو مسول چارواکي بشر ته ورسي کلهګو کډیر وټور ته باید ورسي. نو دغه مې پیغام وو هله لرم سره ته نشر سی. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید رسول ام د لړم له کلچتا سره په تماس کې ام سهال مده پوښ. نو بس ازادي راډیو خډیر خی په زړه پورې خبرونه لري او مخته ډیر دی خوخ ول دی ځکه په هر وخت کې دی په خپل دقت او په خپل وخت سره خپل وظیفه ډیره په کلکه او متوجه توګه فایده رسولې ده. نو ټول درته ځوندوی د ازادي راډیو جرنالستان او بل خصوص تخنیکی چارو مرستالیان ټول الله آباد او ځوندې لري. موږ دې څخه په هر وخت کې ډیر منندوی یو ځکه چې دې خپل وظیفه ډیرخه په مخ وړې ده. بس نو موږ په راتلونکي کې د ازادي راډیو سره یو او ازادي راډیو زموږ د خوخ وړ راډیو ده. کامیاب اوسئ، خدای مو ژوندۍ او آباد راکړي.
اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکارانو سره اوسئ.
لدی سره د دیخ پرونی نیمای ته ورسیدو. دا هم د دیخ پرونی د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د یو بهرني خبریال د تښتول کېدو یا احتمالي نیول کېدو راپورونه ورکول سوي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دې لویدیز خبریال نادرکه کېدل تایید کړي. په پراه ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې د کابل د طبي پوهنتون د استاد ډاکټر فواد پیرزاده د تښتولو په تړاو درې تنه نیول سوي دي. دغه ډاکټر تېرې اونۍ په کابل کې لادرکه سو. د بادغیس د مرکز قلیناو د جامع جمعه په دروازه کې یوې چاودنې یو کس وژلی او اته نور ټپیان کړي دي. د بادغیس د والی ویان مولوی باز محمد سروري ازادي راډیو ته ویلي چې پېښه نن د جمعې تر لمانځه وروسته سوي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې کابل کې د یوې کارخانې د مسؤل د وژنې په اړه څېړنې کوي. د قمندانۍ نن په یو لنډ بیان کې ویلي چې پرون د کابل په شپږمه حوزه کې د خیاطۍ یوې کارخانې ته څلور وسلوال کسان ورغلي او د دې کارخانې مسؤل په ډزو وژلی. په داسې حال کې چې د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر په سیمه کې کړکېچ زیات شوی، تمه کېږي نن د ډیپلوماتیکو فعالیتونو لړۍ دوام وکړي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او حکومت یې روسیې ته د خپلو اقداماتو په خاطر د خبرداري ورکولو لپاره د لویدیز د رول د رهبري کولو هڅه کوي. او د روسیې په لرې ختیځ کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې دوه پیلوټان مړه سوي دي. د دې سیمې د استراري چارو وزارت ویلي چې دغه شخصي الوتکه تېره شپه کوریا کې کلي ته نږدې نسکوره سوې ده. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سئ. په خوست کې د دې او پکتیکا ولایتونو د قاضیانو او د محکمو د کارکوونکو لپاره درې ورځنی روزنی سیمینار کې له دوی غوښتنه وسوه چې له خلکو سره ښه سلوک وکړي. د سیمینار تابع کوونکو ویلي چې په دې پروګرام کې قاضیانو او د محکمو کارکوونکو ته د محاکمو اړوند ضروري مسایل وښودل شول. د ازادي راډیو خبریال تفصیل وړاندې کوي.
د ستر محکمې د قضایي او مسلکي تعلیمات او مرستيال قاضي مدثر لوګروال آزادۍ راډیو ده د سیمینار په اړه وویل،
دوی لپاره موږ په دې درې ورځې کې 28 موضوعات چې هغه اشد ضرورت په صلاحیت قضایي د قضاتو کې او په ترتیب د دوسیې او حکم کې بحث وسو.
د خوست د استناف محکمې رئیس مولوی عبدالکریم حقانی ویل په دې سیمینار کې قاضیانو، مفتیانو او محررینو ته له عریضې نیولې بیا تر صورت دعوی او تر فیصلې پورې ټول مسایل په ښه ډول تشریح شول.
په دې کې ملګرو له عریضې نیولې تر صورت دعوا، تر دفع دعوا، تر فیصلې، تر نسل حکم، دغه ټول شیان ملګرو په ډیر صحیح ترتیب باندې زده کو. امید ده چې دغه ملګری به هیواد د خلکو لپاره د خدمت مصدر وګرځي او د خلکو د مشکلاتو په حل کې به موثر واقع شي. دغه سیمینار
د پکتیکا د استراف محکمې د جزاد دیوان رئیس مفتی محمد عرفان الهام وایي په دې روزنیز پروګرام کې ځینې تجربه لرونکي قاضیان شته، خو ځینې نوي ګمارل شوي ځوانان هم پکې دي چې د هغو لپاره دا سیمینار ډیر ګټور تمام شوی دی.
نو دغه قضاتو چې کوم په دې کم وخت کې دومره زیار ایستلی ده چې ډیر څه یې زده کړي دي. په دغه کې خو تجربه قاضیان هم شته، خو د هغو په څنګ کې ځینې نوي مقرر سوي خلک هم شته، ځکه نظام نوی ده. طبعا به په دې نظام کې نوي خلک رامخته کیږي او ځوانان د نظام دپاره دا د ملا د تیر حیثیت لري او ځوانان د نظام د پرمختګ ورکولای شي. نو د هغو ځوانانو دپاره ډیر موقت ګټور تمام شوی.
د پکتیکا د استراف محکمې رئیس مولوی امان الله منقاد غوښتنه وکړه چې د قاضیانو د ظرفیت لوړونې په موخه دا ډول نورې برنامې هم جوړې شي.
د موضوعاتو د حل په باب باندې ښې خبرې ورته وشوې. د هغوی د حل په باب ډیر اسانه لارې اساتیزه کرامو ورته وښودلې او بلې له ځورېدلي ولس سره د ښه سلوک درسونه ورته ورکړو. چې تاسو له خپل ځورېدلي ولس سره زیات مهرباني او رحم کوئ.
د طالبانو ستره محکمه په داسې حال کې د خپلو قاضیانو، مفتیانو او محررینو لپاره د ظرفیت لوړونې او له چارو سره د ښې بلدتیا په موخه برنامې جوړوي چې د طالبانو لخوا اکثره نوي ګمارل شوي کسان له خپلو دندو سره پوره بلد نه دي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هله چې د ژوند چارې مو خېوی. په دې اونۍ کې اوریدونکو په بیلابیلو مسایلو راته پیغامونه پریخي. یو شمیر پیغامونه پر دې راڅرخي چې د افغانستان په بازارونو کې په وروستیو ورځو کې د ډالرو بیا رالوېدلې، خو شکایت دا دی چې د توکو بای ور سره نه درالويدلې. راځي چې په پایل کې دا پیغامونه وورو ورپسې د طالبانو لویان زبی الله مجاهد سره مرکه هم درته لرو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنور د کنه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم، او په خاصه توګه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته هم وایم. بعد د سلام زموږ د درخواست دی چې په افغانستان کې ډېر زیات قیمتي روانه ده، که خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي، د چا د پلار زور به ورسېږي. دومره ورځ ورځ باندې ډالر صحیح ده، ډالر مخې جګ شو، سوداګانې اوسه ګرانې، اوس ډالر راکم شوي دي، اوس ډالر ارزانه شوي دي، سوداګانې هم کشان دي، بجې ریټونه باندې روانې دي. په سل فیصده کې د سل پنځه فیصده خلکو بس ریټونه ورسره راکم کړي، او بیا په تیره ترافیزو سیمو کې ریټونه هم کشان دي، په سل فیصده کې ګران روان دي. او بیا هم دا کوشش کوي چې څومره سودا ګرانه خرڅول شي. د پښتني څوک نشته دی زمونږ د افغانستان او پته زمونږ د درخواست دی چې دا څومره تاجران چې کوم سوداګان یا کوم ریټونه روان کړی دي، د افغانستان خلکو مخه ونیول شي، او د غریټونه چې کوم دي، د افغانستان خلک دومره توان او طاقت نه لري چې مرګي وخت یې ډیر خل زتک دولګي او د تند د لاسه د میانو او د زناورو په دښتو کې بانونو کې د زناورو خوراک کولو په دیرګونو کې د ننګانو او د زناورو خوراک شلو. او په افغانستان کې مقشان دي قیمتي روانه ده، اوس ډالر راکم شوی دي، اوس ما مقشان دي سوداګانې ګرانې روان دي. زمونږ د درپاسې چې دا څومره خوراکي او غیر خوراکي توکي د مریضانو د وینې مقشان دي جګی خرڅيږي، دغه درخواست چې دغه سوداګانې راکېږي او دغه نرخونه وګرځيږي زیات په زیات باندې، د خپل محصول کسان چې دغه چمتو کی او دغه تاجران دا ونیسي چې دغه ظلم او زیاتینه لاس واخلي. الله دې وکړي چې زمونږ دغه تصمیم خبره نشر شي او تصمیم کې ونیو شو دغه ریکونه راځه نشي چې د خلک بخود ریږي.
سلام علیکم رورا، په ډیر بخنی سره زما ګران رورا اډوال صاحب، ته هم چې په دغه حالت کې یو لاندې تفسیر په دې بابت کې ورکې کتیب ته د افغاني ډالر په مقابل کې بانکونه ورکړي، ډالر ورکړي او افغاني رانی سي، دغه افغاني نه بادا دغه ډالر نه بادا د خلکو ته لاس ور سي چې هغه یا پاکستان او یا ایران ته لاس سي. او زدولا مجاهد صاحب نه مې دا غوښتنه ده چې یو عمومي تعبیر جوړ کړي چې د ټولو تاجرانو نمونه او لیستونه ولېږول شي، هغه طریقه سره چې مطلب کې بیا چیرته سبا ډالر ورکول کېږي له بانکونو له خوا نه، چې ټي ټي کې بهر ملکونو ته چې لامغه تاجرانو نه پرته نور خلکو ته لاس ته دا ډالر ورنشي، چې موږ به چیرته وایو چې کامیابی ته لاړ شو نو نه ویل کېږي چې ناکامۍ ته لاړ شو.
السلام علیکم، زه سلام ګل کمپنی څخه تاسو سره مې اړیکې نیولې ده. ورور مو خدا دغه څه ګرانی صفاجا دي صاحب، او تاسو په خو به ډالر خبره کړو، اوس خورا لر مرزان سي دي باید تجارت نیمه ده مرخونه مراکه ته کینو، دا خدای څه نه دي چې اوس دې سرپو کې حساب نه نو.
السلام علیکم ورور مو، دغه چې دا اوس ارزانه را ل مثلا دا ډالر ارزانه خو دکاندارانو اوس ریټونه پاغه به دی ورو 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 سم غنیم زر پی دی مثلا سلر ریسور پی دی نو موږ د ماسلین نه د ازادي لا راډیو لاري دا فایل ته ورو ورو دا نرخ کنټرول کی. و سلام،
سلامونه او احترامات، احمد همدرد له لغمان ازادي راډیو ته دا پیغام پریزم. په دې هله سي نه شریکي کستان ډالر ټي ټي کی ورس تر بلې نه او نرخونه هغه سي قیمت دی او څنګه سي کوي ځان ته چې وخلي د اسلامي امارت نه داهي لکم سي په دې نرخونو باندې اټيواله باندې دي بیل زراني کی او نرخونه کنټرول کی سي هوادواله ډیرو سخت سخت مخ دي کار نه تا وظیفه نه تا او ټول مشکلات سره ګرځي. السلام احترام،
چې په افغانستان کې انټرنیټي بکسول به ډیر لوړ دي، موږ سره ګوانډي ممالک چې دي هغه اولنې هواد پاکستان دی چې لږی به انټرنیټ په 200 کلداري ور کوي، دغه ایران کې لږی به په 3000 تومن ور کوي چې یو سلاته افغاني جوړیږي، همدارنګه هندستان کې لږی به انټرنیټ ور کوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر. خو بدبختانه یو بل ملک چې هغه افغانستان دی، یو جی بی انټرنیټ ور کوي په 500 کلداري او یا 300 او 40 افغانو سره چې برابرېږي. ډیر زیات ظلم روان دی، زمونږ د درخواست چې دغه انټرنیټي به ډیر راکمي شي، دمه توګه نه طاقت توک نه لري چې د لږ بي انټرنیټ ټوپال کې یو جبیم نشي پاله ولې، څنګه وسو کوئی کلداري یا درې نیم سو افغانۍ د چا د وسینه کېږي. افغانستان دا شان حالات هم دي او دا شان قیمتي هم روانه ده. امیرانو ته زمونږ ټول زمونږ درخواست دی چې دغه کوم شرکتونه کوم دې ته روان کړي دي چې ګاونډي ملکونو سره زمونږ برابر والی راشي په انټرنیټ کې.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه شکایتونه دا و چې په کابل او دغه راز ولایتونو کې د ډالر بیا رالوېدلې. په دې شپو ورځو کې یو ډالر حتی د اته اتیا او نوي افغانۍ شاوخوا تبادله کیږي، خو په نرخونه یې د پام وړ اغیز نه دی کړی. په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د طالبانو له ویاند ذبیح الله مجاهد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د افغانیو د ارزښت لوړېدا او د ډالر د ارزښت د ټیټېدو لاملونه څه دي؟
دا موضوع سه د افغانیو ارزښت سوي لتونې معلوم دي. هغه دا د څنګه څه بندیزونه لګېدلې وو په بانکي سیستم باندې، او بیا د اسلامي مرته او لوړپړی پلاوي اوسلو ته لاړ سفر وسو. هلته له بېلابېلو جهتونو سره څه کوم مفاهمې سوي دي. دغو د فعالیتونو هڅو په نتیجه کې څه لارې خلاص شوې، بانکونو باندې سهولتونه ایجاد شول، د خپل بیرته د افغاني ثبات ګټه ورسوله. دا نو ډیر نږدې ده چې اوس وکړه د افغاني لوړ سوې ده. ټول شاروالۍ او په عموم کې کابل ښاروالۍ او داسې نور هغه مسؤول جهتونه چې د نرخونو د کنټرول په برخه کې مسؤلیت لري، هغوی ته وظیفه ورکړ سوې چې ان شاء الله دغه نرخونه هم کنټرول کړي. لکه څنګه چې کرنسی ښه سوې ده، طبعاً په نرخ باندې باید مثبت اثر ښکاره شي. کار پر روان ده، خو لږ د وخت ډېر کم ده، ځکه د څو ورځې کې موږ د حالت وینو افغانۍ نرخ ښه سوی نسبتا ډالر ته، او داسې په نرخونو باندې مؤثر غورځي. خو امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول شي او ولایتو کې هم دا خبره تطبیق شي. په کابل کې هم پلان باندې کار روان.
مجاهد صاحب، د ملګرو ملتو یو چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د افغانستان په انټرنیشنل یا د افغانستان په نړیوال بانک کې 115 میلیون ډالر لري، خو ورڅخه کار نسی اخیستای ځکه چې د افغانستان بانک په لاره کې خنډ دی. دا خنډ څه دی؟
نه، دا خبره سمه نه ده. اصل کې دا دوی نه کاروي، موږ هم غوښتنه ځینې کړې چې دا وکاروي، ستونزه نشته. افغانستان بانک دا ظرفیت لري چې دغه ډالر هم واخلي، دین لا زیات نور هم واخلي. موږ د افغاني بانک ډېرې زیاتې لرو، هغه د دینه څو برابر ډېرې. نو دوی ته ویلم دي چې دا موږ ته راکړي یو بانک ته تحویل کړي، موږ په یواز کې د کارونو دپاره تاسو د روزمره خدماتو دپاره افغانۍ درکوو. دا اعلان موږ هم حیران کړو چې څرنګه دوی موږ ته دا پیسې نه راکوي. اعلان دې باندې کړی سي ګنې د افغانستان بانک نشي کولی پیسې ورکړي. حال دا چې موږ بانک کې پیسې لرو، پرمان افغانۍ لرو، او دوی ته خامخا د پیدا کېدلی سي، او له دې نه زیات ظرفیت کې موږ د دې گنجایش لرو چې ډالر واخلو.
سوداګر هم شکایت لري، وایي چې لا هم دوی ته په کافي اندازه ډالر نه ورکول کیږي چې دوی واردات پرې وکړي.
او ډالر کمبود ستا موږ د افغانو په خبر باندې بعضو کسې افغاني یعنی رستا موږ سره ډېری دي، او دغه د ملګرو ملتونو مربوط کوم بانک سی په 130 میلیون ډالر خې کدا موږ تر راسیم دي، موږ ظرفیت تر افغاني په واسه ورکو. او د سوداګرو خبره په ځای ده، خو هڅه روان ده چې اوس کې به تغییر وسی، ځکه هر هفته لوړ تعداد ډالر د افغانستان بانک ته راځي له نورو لارو نه هم، او همداراز به په نږدې راتلونکي کې یو ښه تحول په دې برخه کې وي. د بانکونو ستونزه هم نوې د ترانسفر برخه کې د حل کېدو په حال کې ده، سوداګرو ته به سهولتونه ایجاد شي.
د امریکا د خزانې وزارت د وروستي اعلان پر اساس اوس مرستندوی موسسې کولی شي افغانستان ته پیسې انتقال کړي، ښوونکو ته معاش ورکړي، طبي کارکوونکو ته معاش ورکړي. دا پیسې به په خپله نړیوالې موسسې ورکوي او که ستاسو حکومت
نغه شرایط دوی لري، هغه دا چې دغه مؤسسات چې کار کوي د خپل لاره نه بده پیسې مصرفي، خو د نظارت لپاره زموږ حکومت هم وظیفه لري چې نظارت ولري. ځکه موږ هغه مؤسسات چې موږ تر هیواد کې موږ تر چتر لاندې فعالیت لري، د نظارت په برخه کې زموږ دغه نظارت کوي، او یو مهنګي به موجوده وي د جانبونو ترمنځ.
تاسو دې اوسلو خبرو ته اشاره وکړه، آیا نړیوالو یوازې تر دې حده موافقه کړې ده چې بشری مرستې به افغانانو ته ورکوي چې للوشی څوک مړ نشي او ک په انکشافي برخو کې به هم برسته کوي.
نه ان شاء الله کار په عموم کې د سمیدو په حال کې ده، یو پکیج باندې کار کوي دوی ټول په بیلابیلو برخو کې سہولتونه ایجاد کوي د وخت په تیرېدو سره. نو اول کې بشري مرستې او بشري کومکونه او د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د ځینو مؤسساتو فعالیت دی برخه کې د پیسو د لیږد سہولتونه